درته ورو چې دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر تیاروي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیزا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوخت وو. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شئ. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف صمیم په درناوي غونډه وکړه.
چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به لکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټیو کی او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټیو کی هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستله. مونږ د مینی درم سال کې هسي خټیو.
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتابه د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدي. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لوري لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې او ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي. او دریم د هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي کله ټولنیز هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف صمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګاللې دي.
دلته د استاد شخصیت لپاره کې مونږ نه مخکې مېر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو اورېدلې. نو دا سړی توپ چې ده دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی توپ نشي کولی دې وطن کې. سړی توپ په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت ده ورکړی. په دې برخه کې تاسو نه خبرې وکړو زه فکر کوم لا به هم کمی. خو استاد له دغسې ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال وویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ یې د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به لکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستي وی. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو. دا یو قلم دی. دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې هم دومره ونازول شي لکه زه زه چې تاسو ونه زولم بل کار م کوي مړي ژوندۍ ته مزې همدا کار وکړي خو زه تاسو وایم چې ډېره زیاته مننه پروردګار زموږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو
ننګرهار سوات ته ورسو غورځنګ ادبی ټولنې دغل تا د هر کال په سیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې پکې لزګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلیو. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلی پراتک هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړونکې غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نکو نو دا ځکه قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه وویل
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه دی زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم او قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چلته وی هر سنگ وی هر سمر وی خواینی لو دستر کو بجنگ بیا هم ورزی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه با غاری پختانه تش لاس د پولاد و پتلا هم ورزی.
سپر خان زپر چه دا پیخور سخا پا خصوصی تو گرد دغه مشاعره تا راغله و مزاحیه شعرونه اوڑانده کرد.
سر که دی جوانده بانه دی ملس آتا و زر دی را لخه کخته دی خس آتا او یا می آغا خواکا یا می دی خواکا آسی پا دغه که خومه مسار مونگ زوانی خپلا برباد که خلکو گرده او کی او دا چا پا سر بانده چه مون خبری گرده او کی هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وو. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به وسرکشا وې ګمنام بوې مونکا د پختو لمن نه نیوي مونکا د پختو لمن نه نیوي مونلا باز غو لمن نه نیوي
خټک یوسف زید مومن کا فری دے دے مروت کا بانو سے دے اتنو غند بپلکل را ٹولی او زل رازو حالات ببدلو.
مشاعره تخپل وینا کې پروفیسر اباسین یوسفزی ویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کیږي په اولسی کټ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه وامغستل ډېر په فراخه سینه باندې تاسو واورېدل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موخه کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو، راځي د سواد د ویار واخا د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو. فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې یې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګي کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمېر ځوانانو ته په بېلابېلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلي انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواښ غږېدلی او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پختلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مورته راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په کندهار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغې د لار نه مختلف کارونه مو کړي دي. مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2004 کال کې زه په دې وتوانېدلم دلته د خورو ورو هغه ممثلینو لپاره چې هغوی په خپلو مکاتبو کې په ښوونځیو کې د سټیج په سر باندې کمپنی پاتې کولې یا د ډرامې کولې خاکې وړاندې کولې، د هغوی په راټولولو باندې بوختلم. د هغوی یوه ګډه هسته، یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کې پیدا شي چې څو چې زه په دې موافق شولم یا وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا زغیز او انځغیز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په همدې کار باندې په 2009 هم کال کې زه وتوانېدلم.
د پلار پروډکشن تاسو یاد کړه، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نومې خو؟
موږ دلته په هغه جان محمد پلار صاحب نومېږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی، او بیا پلار صاحب د زرغونیا نه علي لیسې چې د سجنو یو لیسه مخ په کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر چاغه وخت یو صحنه بدلی دغه دغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا پیسلای ممثل یا اکټر ته شوی دی همدارنګه محمد پلاس د نامه د تسبوس یا د نوم د ساتلو لپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم شوی دی
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به په خوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو د دوی تعداد به څومره
د مخکې خبره خو داسې و چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړله دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وو ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر ډرامې فلم سټیج شو او د دې ټولو په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم چې ان شاء الله رحمان الحمد لله زه په دې به انسان یدل یم دلته دا کار چې ما شروع کړي اوس یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر ورته ګوري د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی او نه هم سنتنه البته د راډیو او فلم د بدین لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوري دي خو البته په تصویري مسایلو کې
اوانی صاحب ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو یو څه ستونزې رامنځته شوې نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو موږ هم د دې افغانستان وګړي یو نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې خلاص مساتلې دي او بس که لږ کار وي که ډېر کار وي حتی د دوکان اعلان هم جوړوو د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو په هغه باندې خپله ګزاره کوو خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته
د فضل احمد انیس سره د بشیر غوخ مرکه موریدله د مشال لډوی مجله کې مختل هڅه کوي چې د پښتو ژبې غمی ځوانان درو پیژنو
کپی خورت ککابلې دلالای لالای دلالای
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بین کالای دلالای لالای دلالای
ما خام خټک د نوخر اوسیدونکو ده خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی د ماښام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی راځي چې وایو
د ماښام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی او دای دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی کوم چې 12 افسانې لري لیکوال په خپله د قانون استاد دی نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو ترپی ستونزو په اړه دي د دې کتاب په اړه ماښام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپل مخ شوی نو هغه په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي
دې کې زنه پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي درې سلور افسانې داسې دي زنه موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي د ځانمرګي برید مسله دا بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي هغه څنګه ژوند تیری یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومبه افسانه لیکلی خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو نو ده هم وګڼل چې د افسانه چاپ کول ضروری دي
د افسانه زما په ذهن کې خوندې خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محبوب وزیر راغی نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې را د ځنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریده افسانه شو دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را داسې سن د دې سره ورته موضوع زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو نو کې دې کتاب برخه ګرځېدلې و نو ما بیا دا چې سبول ما یره کم اس کم موسم وخت نه دی تل کم اس کم موسم ولیکنو ما بیا دا هغه موضوعات راوړل هغه
په کراچۍ کې په یو وخت د قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځینې خلک وایي چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قایل نه یم چې ما سره وخت، چې ته یو شی کوې هغې لپاره به ته وخت په خپله راوباسې. دا پنځه کتابونه، دا پنځم کتاب روان دی، پسې ناول دی، ټپي په انګریزي کې ما ترجمه کړي دی، هغه بالکل تیار دی، سفرنامه ده.
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د تیرو شپږویشتو کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي.
دا ستالو ملا سکوار نہ کری داسی اولاد داسی بلا سکو شیوائلا دلا رو گئی وہ نشے داسی تدی دارو دوا سکو شمل مسن زکا خیرات نہیں ارباب دزم کی وہ سہارا سکو ملا اخلاق کے حبیبی کی نوی
اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې په خپل شعر لیکي. فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعره جوړوي او دې هم پکې برخه اخلي.
زمو خو صاحب په مختلفو ولسوالۍ د بلخ ولایت کې پښتو ادبی بهیرونه شته، لکه چربوتک شو، بلخ شو، چمتال شو. نو دې ولسوالۍ کې شته بیا دننه په ښار کې چې دې هم د پښتو ادبی بهیر لرو. موږ ته د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تر تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکلي دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځی د غم شیرونه لیکل دي. نو چې داسې دا راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
افغانستان او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای، درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای. خوښ نه دي تور مخی زنی زنی غلیمان، ویاړی حبیبی تل د احمد محمود په نسل، نن یې غوره کړی دی مالیار غنی انسان.
عملتا په مزار شریف کی پاتې کیږو او دغه سندر اورو.
بیا کے بورے با مزار میرے سخی جان، سایه گلے لا نظار آوا دل پر جان، سایه گلے لا نظار آوا دل پر جان. بیا کے بورے با مزار میرے سخی جان، سایه گلے لا نظار آوا دل پر جان، سایه گلے لا نظار آوا دل پر جان.
درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل ونی به بیا ساسو پوړاندیو تر هغه د لوی خدای پامان